360 में सिगरेट पर टैक्स में इजाफा, क्या तंबाकू नोशी में कमी ला सकता है?
एक डब्बी डेढ़ डब्बी रोजाना की पीता था।
अमेरिका में ब्लू कॉलर जॉब्स के लिए वर्क फोर्स की कमी क्यों? और बलूचिस्तान में मुजस्मा साजी के फनकारों को क्या मुश्किलात दरपेश हैं?
मेरी शुरू से ये ख्वाहिश थी कि मैं एक आर्टिस्ट बनूं, एक मुजस्मा साज बनूं।
वॉइस ऑफ अमेरिका के वॉशिंगटन स्टूडियोज में आप सबको खुश आमदेद। आप देख रहे हैं प्रोग्राम व्यू 360 और मैं हूं मोहम्मद आतिफ। पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी का कहना है कि ख़वातीन के आलमी दिन के मौके पर पाकिस्तान ने OIC फॉरेन मिनिस्टर्स काउंसिल की चेयरमैनशिप का इस्तेमाल करते हुए दुनिया को ये बताने की कोशिश की है कि मुस्लिम दुनिया में ख़वातीन के हुकूक के बारे में मुस्लिम दुनिया की जो तस्वीर पेश की जाती है वो गलत है। उन्होंने ये बात अक़वाम-ए-मुत्तहिदा में वुमेन इन इस्लाम इवेंट के बाद पाकिस्तानी मीडिया से बात करते हुए कही। बिलावल का मजीद कहना था कि OIC के रुकन मुल्कों ने इस्लामोफोबिया की वजह से मुस्लिम और अरब दुनिया के बारे में गलत तासुर को काउंटर किया है। VOA की निदा समीर भी वहां मौजूद थी, उन्हीं से इस बारे में मजीद जानते हैं, वो स्काइप के जरिए हमारे साथ हैं। निदा, मजीद क्या कहा बिलावल भुट्टो जरदारी ने?
थैंक यू आतिफ। कल की जो कॉन्फ्रेंस थी वुमेन एंड इस्लाम, जैसे कि आपने बताया, तो बिलावल भुट्टो जरदारी जब मीडिया से गुफ्तगू करने लगे तो उनकी ख्वाहिश थी कि खवातीन के आलमी दिन के हवाले से उनसे सवाल किए जाए। तो उनसे पहला सवाल ही कल जो इस्लामाबाद में औरत मार्च में वाकया पेश आया है पुलिस तशद्दुद का, उसके हवाले से किया गया कि एक जानब पाकिस्तान इस कॉन्फ्रेंस की सरबराही कर रहा है अक़वाम-ए-मुत्तहिदा में, दूसरी जानब पाकिस्तान में ही खवातीन मार्च पर पुलिस का तशद्दुद यानी कि स्टेट का तशद्दुद किया गया है। तो उस पर उन्होंने जवाब दिया है, वो देखते हैं।
जी नेदा, कंटिन्यू प्लीज।
आज औरतों का
वो उनका ये बेसिकली कहना ये था कि हुकूमत इस पर कोई दो राय नहीं रखती और हुकूमती वजीर वहां मौजूद थी, उन्होंने इसकी दो टोक अल्फाज में मजम्मत की है, वो सरी रहमान की तरफ इशारा कर रहे थे।
आज औरतों का दिन है, अगर किसी का हक था एहतजाज करना, मार्च निकालना, जिनको परमिशन मिला, चाहे वो इस्लामाबाद हो या किसी और शहर हो, औरतों को मिला था। और ख़ास तौर पे इस्लामाबाद में जो इंसिडेंट हुआ है वहाँ तो वफाकी वजीर ने उसका कंडेम भी किया है, जो वफाकी वजीर का जिम्मेदारी है उन्होंने एक्शन का वादा किया, तो ये मुनाफिकत तो बिल्कुल ही नहीं है। ये तो आपको ये सबूत है कि जो हम कह रहे हैं उस पर हम अमल कर रहे हैं।
आतिफ, इसके अलावा वजारतों के इस्तीफे की, क्योंकि कुछ पिछले कुछ दिनों में पाकिस्तान की मीडिया में जगह जगह ये खबरें हेडलाइंस बनी हैं कि बिलावल भुट्टो जरदारी ने विफाक से वजारतों से निकलने का इंदिया दिया है, तो जब ये सवाल वॉइस ऑफ अमेरिका की जानिब से उनसे किया गया तो उन्होंने कहा कि उनकी बात को आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट कोट किया गया है। उन्होंने कहा कि वो किसानों के एक इवेंट पर क्योंकि विफाक के और सूबे के वहां पर मिलजुल कर किसानों की मदद की जानी थी, विफाक के वादे अब तक पूरे नहीं हुए और वो किसानों के साथ उस वक्त मौजूद थे, तो उन्होंने कहा कि मुझे जस्टिफाई करनी होगी अपनी वजारत, उनका हरगिज कोई धमकी देने का मकसद नहीं था, लेकिन उस पर उनका ये भी कहना था कि विफाक की जानिब से उनसे राब्ता किया गया है और ये मसाइल जल्द हल हो जाएंगे।
राइट, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस नेदा। अमेरिका ने कहा है कि पाकिस्तान को IMF की शरायत पूरी करना होगी। ये बात स्टेट डिपार्टमेंट के तर्जुमान नेड प्राइस ने हफ्तावार ब्रीफिंग के दौरान VOA उर्दू की तरफ से पूछे गए सवाल के जवाब में कही। इस बारे में मजीद बताने के लिए इरम अब्बासी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। इरम, पाकिस्तान को IMF से दरकार कर्ज की अगली किस्त की ताखीर के बारे में नेड प्राइस ने मजीद क्या कहा?
जी आतिफ, गुज़िश्ता रोज स्टेट डिपार्टमेंट की ब्रीफिंग के दौरान मैंने नेड प्राइस से ये पूछा कि पाकिस्तान के कुछ हलकों में ये चैमागोयां की जा रही हैं कि अमेरिका इन्फ्लुएंस रखता है IMF पे, लेकिन वो पाकिस्तान और चीन के जो बढ़ते हुए ताल्लुकात हैं और अमेरिका और चीन के ताल्लुकात में जो तनाव है उसकी वजह से शायद वो अपना इन्फ्लुएंस यूज़ नहीं कर रहा। तो मैंने उनसे ये पूछा कि अगर अमेरिका IMF में इन्फ्लुएंस रखता है तो वो इन माशी हालात, बुरे माशी बहरान से जिससे पाकिस्तान गुजर रहा है, अपने इत्तेहादी की मदद क्यों नहीं कर रहा? इस पर उनका क्या कहना था, आइए देखते हैं।
बिलाखिर IMF की इस फंडिंग का रास्ता खोलने के लिए इकदामात हमारे पाकिस्तानी हम मंसूबों को ही करने होंगे। हम पाकिस्तान की हौसला अफजाई करते हैं कि वो IMF के साथ काम जारी रखे, खास तौर पर इन असलाहत में जो पाकिस्तान के कारोबारी माहौल को बेहतर बनाएंगे। हमें यकीन है कि ऐसा करने से और IMF के ख्याल में अब भी इससे पाकिस्तानी कारोबार मजीद मुसाबकती हो जाएंगे और पाकिस्तान को बेहतर सरमायाकारी को अपनी जानिब रागिब करने में भी मदद मिलेगी। لیکن سرمایہ کاری سے زیادہ اہمیت ٹیکنالوجی کی ہے. مارکیٹ کے ساتھ روابط اور انتظامی نظام ہیں جن کے ساتھ غیر ملکی سرمایہ کاری آتی ہے. وہ پاکستانی کمپنیوں کی شراکت داری کی مسابقت کو بہتر بناتے ہیں جو معاشی ترقی کو ہوا دیتے ہیں, جس سے روزگار اور گھریلو آمدنی میں اضافہ ہوتا ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ اس راستے پر گامزن رہ کر اور ضروری اقتصادی فیصلے کرنے سے اور عالمی برادری اور یقیناً امریکہ کی مدد سے پاکستان پائیدار ترقی کی راہ پر گامزن ہو سکتا ہے.
ارم, نیڈ پرائس نے پاکستان کو درپیش سیکیورٹی اور سیاسی چیلنجز کی بھی بات کی, اس بارے میں مزید بتائیے.
جی عاطف, میں نے ان سے گزشتہ روز یہی پوچھا کہ پاکستان ایک جوہری طاقت ہے, اسے سیاسی چیلنجز کا سامنا ہے, معاشی چیلنجز کا سامنا ہے, اور ساتھ ہی ساتھ انتہا پسند حملوں میں بھی اضافہ ہوا ہے, تو امریکہ, یہاں امریکہ میں پاکستان کے مستقبل سے کے حوالے سے کتنی پریشانی پائی جاتی ہے, اس حوالے سے ان کا کیا کہنا تھا, آئیے دیکھتے ہیں.
ہم پاکستان کے پارٹنرز ہیں, ہم پاکستان کی آزادی کے وقت سے اس کے ساتھ کھڑے ہیں. ہم ایک مستحکم, پرامن اور خوشحال پاکستان چاہتے ہیں. ہم جانتے ہیں کہ پاکستانی عوام کو معاشی مشکلات سمیت زبردست مشکلات کا سامنا ہے. ہم ایسے طریقوں کی تلاش میں ہیں جن سے پاکستانی عوام کی تعمیر نو اور اقتصادی شراکت داری کو مزید گہرا کرنے کے لیے مدد کر سکیں, جو کئی دہائیوں سے امریکہ سے ہیں. ہم اپنے پاکستانی پارٹنرز کے ساتھ مل کر کام کر رہے ہیں. بلا شبہ پاکستان عالمی مالیاتی اداروں آئی ایم ایف کے ساتھ بھی کام کر رہا ہے تاکہ خود کو پائیدار ترقی کی راہ پر گامزن کر سکے. لیکن جب ہم اقتصادی سیکیورٹی اور سیاسی چیلنجز کی بات کرتے ہیں تو امریکہ پاکستانی عوام اور اپنے پاکستانی ہم منصبوں کا پارٹنر بننے کے لیے تیار ہے اور پارٹنر بھی ہے.
شکریہ ارم, آپ نے ان دو اہم معلومات موضوعات کے بارے میں ہمارے دیکھنے والوں کو معلومات دی.
کیا آپ کے موبائل اور لیپ ٹاپ پر وائس آف امریکہ کی ویب سائٹ نہیں کھلتی؟ تو آپ ہمارا کانٹینٹ دیکھنے اور پڑھنے کے لیے ہمارے فیس بک پیج پر آئیں. یا ہماری اسمارٹ فون ایپ ڈاؤن لوڈ کریں جو ایپل اور اینڈرائڈ دونوں ڈیوائسز کے لیے دستیاب ہے.
سگریٹ پر لگائے جانے والے نئے ٹیکس کے بعد پاکستان میں ایک بار پھر یہ بحث چھڑ گئی ہے کہ ملک میں تمباکو نوشی کرنے والوں کی تعداد کیوں کم نہیں ہو رہی اور زیادہ تر افراد کس وجہ سے سگریٹ نوشی کا رخ کرتے ہیں, اور نئے ٹیکس کے بعد کیا تمباکو نوش غیر معیاری سگریٹس کی جانب راغب ہو جائیں گے, مہنگے ہونے کے باوجود سگریٹ پینا جاری رکھیں گے, یا ٹیکسز میں اضافہ انہیں ان کی صحت کے لیے نقصان دہ عادت کو ترک کرنے پر مجبور کر پائے گا؟ بتا رہی ہیں اسلام آباد سے گیتی آرا.
یاسر محمود اسلام آباد میں ایک کار میکینک ہیں. ان کا کہنا ہے کہ وہ پچھلے 25 سال سے زائد عرصے سے تمباکو نوشی کر رہے ہیں. وہ مانتے ہیں کہ اگرچہ یہ عادت اچھی نہیں لیکن ذاتی مسائل کی وجہ سے اس عادت پر مجبور ہیں. البتہ اب سگریٹ مہنگا ہونے پر شاید انہیں اس عادت کو کم کرنا ہوگا.
25 سے 28 سال ہو گئے جی, دن میں ایک ڈبی روزانہ کی پیتا تھا. تو بیچ میں تھوڑا سا ہارٹ کا پرابلم ہو گیا تھا, ڈاکٹر نے منع کیا تھوڑے کم کر دو, لیکن یہ ملکی حالات کی وجہ سے, پریشانیوں کی وجہ سے ابھی دوبارہ پھر زیادہ پی رہا ہوں.
ایک بین الاقوامی غیر سرکاری تنظیم کے مطابق پاکستان میں 2 کروڑ سے زائد افراد تمباکو نوشی کی عادت میں مبتلا ہیں, اور یہ شرح پچھلے کئی سالوں سے لگ بھگ ایک ہی جیسی ہے, جبکہ ہر سال تمباکو نوشی کی وجہ سے 1 لاکھ افراد اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں.
ایسا ہے کہ جو اسموکنگ ہے, یا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جو لوگ کسی سائیکلوجیکل پریشر کے اندر ہیں, یا وہ اپنا مائنڈ کو شفٹ کرنا چاہ رہے ہیں یا ریلیکس ہونا چاہ رہے ہیں, بالکل ایسا ہے. نیکوٹین آپ کو ٹیمپرریلی, میرے خیال میں ودن 10 سیکنڈس آپ کے برین کو وہ ریلیکس کرتی ہے, مگر اگر یہ سمجھنا کہ وہ انگزائٹی یا وہ ڈپریشن کا کوئی حل ہے, ایسا نہیں ہے, بلکہ وہ انکریز کرتی ہے. ہمارے ہاں جتنے بھی پریشر اس وقت سوسائٹی کے اندر آپ دیکھ رہے ہیں, بہت زیادہ امبیلنس ہے, انسرٹنٹی ہے, لیکن اس کو اگر آپ یہ کہیں کہ ایک ایڈلٹ ایج میں جا کر ہی لوگ اسموکنگ میں انڈلج کرتے ہیں, ایسا نہیں ہوتا. زیادہ تر یہ ہمارے ایڈولیسنس اور ٹین ایج میں بچے پیئر پریشر میں آ جاتے ہیں, انہیریٹنس اور جینیٹکس بھی اس میں رول پلے کر رہے ہوتے ہیں.
پاکستان میں 43 ہیکٹر رقبے پر تمباکو کاشت کیا جاتا ہے, جبکہ پاکستان ٹوبیکوز اور فلپ مورس اس کاروبار کے بڑے حصے دار ہیں. سگریٹس پر لگنے والے نئے ٹیکس کے بعد کچھ حلقوں کی جانب سے یہ خدشہ بھی ظاہر کیا جا رہا ہے کہ قیمتوں میں اضافے سے غیر معیاری سگریٹ بازار میں بکنے لگیں گے جو کہ صحت کے لیے زیادہ نقصان دہ ہو سکتے ہیں.
یہ بہت ہی انکریجنگ ہے اور اس کو نگیٹیوٹی کی نظر نہیں ہونا چاہیے. ایک گورنمنٹ نے اسٹیپ لیا ہے جس میں ٹیکسیشن کی ہے اور انکریز کی ہیں سگریٹس کے اوپر ٹیکس, تو اس کو کسی بھی پروپیگنڈا کا حصہ نہیں بننا چاہیے بلکہ ایسی گورنمنٹس کو انکریج کرنا چاہیے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو گورنمنٹ کا انلیگل پروڈکشن آف سگریٹس ہے اس کے اوپر جو ایک کریک ڈاؤن شروع ہوا ہے یہ اسی کے ساتھ ڈوٹیل ہوا ہوا ہے. اس لیے آئی تھنک دس از اے ویری پازیٹیو اسٹیپ فارورڈ ان ٹرمز آف ڈبلیو ایچ او انسٹرکشنز اینڈ ڈائریکشنز اینڈ انٹرنیشنل ٹریٹیز آلسو.
پاکستان میں عام برانڈ کے سگریٹ کے ڈبے کی قیمت 500 روپے کے لگ بھگ ہے جبکہ پاکستان میں ایک تمباکو نوش اوسطاً 15 سے 20 سگریٹ روزانہ پیتا ہے. مہنگائی کی وجہ سے یاسر اور اس جیسے محنت کش افراد کے لیے جو پہلے ہی معاشی دباؤ میں ہیں اس طرح کی عادت جاری رکھنا آسان نہیں ہوگا.
پہلے تو 15 پیتے تھے تو پھر خرچہ اتنا تھا 6,000 روپیہ, ابھی تو سگریٹ بہت بڑھ گئے ہیں تقریباً. یہ اس طرح اگر سگریٹ پیتے رہیں گے, اگر 15 بھی ہیں تو تقریباً 9,000 روپے کا ہم لوگ تو سگریٹ پئیں گے تو پھر کیسے نظام چلائیں گے.
پاکستان 2005 سے ورلڈ ہیلتھ فریم ورک کنونشن آن ٹوبیکو کنٹرول کا حصہ ہے جس کے بعد عوامی مقامات اور سگریٹ کے ڈبے پر تصویر کے ساتھ انتباہ کا ہونا ضروری ہے. ایسے میں جبکہ یاسر جیسے دیگر افراد سگریٹ کے نرخ بڑھ جانے سے پریشان ہیں, وہیں طبی ماہرین اور حکومت سمجھتے ہیں کہ اس سے حکومت کے خزانے میں اضافے کے ساتھ سگریٹ نوشی کی حوصلہ شکنی ہوگی. گیتی ارانی, وائس آف امریکہ, اسلام آباد.
آج کے دور میں سچائی اہم ہے. دنیا میں کہیں بھی سچ کو جانیے صرف ایک کلک سے. وی او اے پلس پر معلومات اب آپ کی دسترس میں. سیاسی تبدیلیاں, حقیقی کہانیاں, حقیقی لوگ, صرف ایک کلک سے خود کو جوڑیے دنیا بھر کی آوازوں سے کسی بھی وقت کسی بھی جگہ. صرف وی او اے پلس پر. اور اب بات آتی ہے امریکہ کی اکانومی کی, جہاں فیڈرل ریزرو کے چیئرمین جروم پاول نے رواں ہفتے کہا ہے کہ امریکی معیشت توقع سے زیادہ رفتاری سے آگے بڑھ رہی ہے جس کے باعث مرکزی بینک کے پالیسی ساز چرائے سود کو پہلے سے متعین کردہ وقت سے جلدی بڑھا سکتے ہیں. مرکزی بینک کے پالیسی سازوں نے اشارہ دیا تھا کہ وہ آنے والے وقت میں شرح سود میں 1/4% اضافہ کریں گے, لیکن پاول نے سینٹ کی بینکنگ کمیٹی کو بتایا کہ اضافہ امریکہ میں افراط زر کی بڑھتی ہوئی شرح کو روکنے کے لیے کافی نہیں ہوگا جو جنوری میں ختم ہونے والے 12 مہینوں کے دوران 6.4% بڑھ گئی ہے. امریکی فیڈرل ریزرو شرح سود کو بڑھا کر عوام کی قوت خرید کو کم کرنا چاہتا ہے تاکہ افراط زر کو کنٹرول کیا جا سکے. بعض امریکی ماہرین نے معیشیات کا خیال ہے کہ امریکی معیشت آنے والے مہینوں میں سست روی کا شکار ہو سکتی ہے, لیکن ایسا ابھی ہوا نہیں جبکہ ملک میں نئے روزگار کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے. انفارمیشن ٹیکنالوجی کی بڑی بڑی کمپنیوں نے گزشتہ ماہ ہزاروں ملازمتیں ختم کی ہیں جن میں گوگل, امیزون, میٹا اور مائیکروسافٹ بھی شامل ہیں. اگرچہ دفاتر میں انتظامی یا پروفیشنل شعبوں کی ملازمتوں یا وائٹ کالر ملازمتوں میں کمی دیکھی جا رہی ہے, جسمانی مشقت یا محنت مزدوری سے متعلق شعبوں میں اجرتوں میں اضافے کے باوجود افرادی قوت کو پورا کرنا ابھی بھی مشکل ہے. ایسا کیوں ہے؟ اس بارے میں تفصیلات دیکھتے ہیں اس رپورٹ میں.
As far as any leaks go, we need to take a lot of pictures today.
29 سالہ ایلن اینٹگنینی نے نیو یارک علاقے بروکلن میں قائم پلمبنگ کے اپنے خاندانی کاروبار فلکو پلمبنگ کو جاری رکھنے کے لیے مالیاتی امور کی صنعت میں اپنے وائٹ کالر کیریئر کو خیر باد کہہ دیا. وہ کہتے ہیں کہ 2022 ان کی کمپنی کے لیے مالی طور پر ایک بہترین سال تھا اور انہیں 2023 میں مزید ترقی کی توقع ہے.
میں ملازم رکھنا چاہتا ہوں, میں اس کے لیے بھرپور کوشش کر رہا ہوں. میں ہفتے میں ایک بار انٹرویو کرتا ہوں, ہم ہر بدھ کو انٹرویوز کرتے ہیں.
اگرچہ تجارت اور مزدور پیشہ یا بلو کالر سیکٹر میں بہت سے لوگوں کو ابھی تک ملازموں کی بھرتی میں مشکل کا سامنا ہے, لیکن بڑی وائٹ کالر کمپنیاں, خاص طور پر ٹیک انڈسٹری سے منسلک کمپنیز, اپنی افرادی قوت کم کر رہی ہیں. یہ افرادی قوت عالمی وبا کے دوران بھرتیوں میں ہونے والے شدید اضافے سے خاصی پھیل گئی تھی.
I got laid off by Google.
جنوری میں گوگل نے 12,000 ملازمتیں ختم کی, میٹا نے نومبر میں 11,000 اور مائیکروسافٹ نے 31 مارچ تک 10,000 ملازمتیں کم کی تھیں, اور یہ رجحان پوری ٹیک انڈسٹری میں بڑے پیمانے پر موجود رہا.
Now what we're experiencing is...
اس وقت جو ہو رہا ہے وہ ہے کہ اضافی بوجھ کو کم کرنا ہے. انہوں نے ضرورت سے زیادہ ملازم بھرتی کر لیے تھے, لہذا کاروبار میں کمی کی بجائے جس کی مشکل وقت میں ہمیں کمپنیوں سے سے توقع ہوتی ہے وہ مستقبل کی ممکنہ صورتحال کے پیش نظر صرف زائد ملازموں کو نکال رہے ہیں.
جو کچھ آنے والا ہے اسے کچھ معاشی ماہرین مختصر مدت تک رہنے والی کساد بازاری کہتے ہیں، لیکن اس سے معیشت کے مختلف شعبے مختلف طرح سے متاثر ہوں گے.
مختلف لوگ معیشت کے مختلف انداز کے تجربے سے گزریں گے. وائٹ کالرز ورکرز ایسی کساد بازاری میں پھنس سکتے ہیں جس کا بلو کالر ورکرز کو سامنا نہیں ہوتا.
اس کی وجہ مزدور پیشہ یا بلو کالر لیبر مارکیٹ میں کارکنوں کی کمی ہے، جس کے نتیجے میں معیشت کے اس شعبے میں اجرتوں میں اضافہ ہوا ہے.
جب تک کارکنوں کی کمی رہتی ہے ہمیں اجرتوں میں اضافہ دیکھنے کی توقع ہے.
ماہرین کہتے ہیں کہ بلو کالر ورک فورس کی کمی کی ایک وجہ حالیہ ثقافتی تبدیلیاں ہو سکتی ہیں.
میرا خیال ہے کہ ہم جس مسئلے سے دوچار ہیں وہ یہ ہے کہ ہمیں یہ کہنے کے بجائے کہ ہمارے لیے کوئی ہنر سیکھنا اہم ہے، یہ کہنے کی عادت پڑ گئی ہے کہ کالج جانا ضروری ہے، کالج جانا ضروری ہے، کالج جانا ضروری ہے.
تجارت سے وابستہ افراد کو اپنے شعبوں کی بقا کے بارے میں فکر ہے اور وہ کہتے ہیں کہ اسے درست کرنے کی ضرورت ہے.
اگر ہماری صنعت مزید ٹیکنالوجی تیار نہیں کرتی ہے تو نوجوان ذہن اس کا حصہ نہیں بنیں گے، کیونکہ ہماری نسل ملینیم نسل ٹیکنالوجی سے چلتی ہے.
ماہرین کہتے ہیں کہ بلو کالر ورکرز کی مانگ اور ان کی بڑھتی ہوئی اجرتیں بالآخر معاشی سست روی کے ساتھ کم ہو سکتی ہیں، جبکہ چھوٹی ٹیک کمپنیاں ان باصلاحیت کارکنوں سے فائدہ اٹھا سکتی ہیں جنہیں بڑی ٹیک کمپنیز نکال رہی ہیں. کیت کوسنسکی کی رپورٹ کے ساتھ یاسمین جمیل، وائس آف امریکہ.
اکانومی سے اب بڑھتے ہیں انٹرٹینمنٹ کی طرف. ہالی ووڈ اس اتوار کو لوگوں کی توجہ کا مرکز ہوگا، جہاں اکیڈمی ایوارڈز آسکرز کی تقریب کا انعقاد ہو رہا ہے. اس تقریب میں فلم سازی کے مختلف شعبوں میں بہترین کارکردگی کے لیے اعزازات دیے جائیں گے، لیکن بعض لوگوں کے لیے یہ تقریب محض ڈرامائی مناظر کی تقریب ہے.
اس تقریب کے لیے ریڈ کارپٹ بچھا دیے گئے ہیں اور اداکار، ہدایت کار اور دیگر افراد بھی آسکرز کے مقابلے کی تیاری کر رہے ہیں. فلمی صنعت اور ایوارڈز کے لیے معروف نامزد افراد کے لیے یہ تقریب سال کا سب سے نمایاں موقع ہے. انہی شخصیات میں مشل جیو بھی شامل ہیں اور ایوری تھنگ ایوری ویئر آل ایٹ وانس نامی فلم کے لیے بے پناہ جوش و خروش بھی متوقع ہے. اس فلم کی کاسٹ کے تین اور ارکان بھی اداکاری کی کیٹیگوری میں ایوارڈز کے منتظر ہیں. کیٹ بلانشٹ ڈرامہ ٹار میں کلاسیکل کنڈکٹر کے مرکزی کردار کے حوالے سے بہترین اداکارہ کے لیے ایوارڈ کی امیدوار ہیں. یہ دونوں فلمیں بہترین فلم کی کیٹیگوری میں آسکر کی 10 نامزدگیوں میں شامل ہیں. انہی نامزدگیوں میں ایلوس بھی شامل ہے، جو پاپ سپر سٹار سنگر ایلوس پریسلے کی داستان ہے، اور آسٹن بٹلر اس کردار کے لیے بہترین اداکار کے انعام کی دوڑ میں شامل ہیں. ایکٹنگ کوچ برنارڈ ہلر، جنہوں نے اپنی ایکٹنگ کلاس کے لیے جیتنے والے فنکاروں کے انٹرویو کیے ہیں، کہتے ہیں کہ ہالی ووڈ آسکرز کو سنجیدگی سے لیتا ہے.
یہ فلم کے لیے بہت اہم ہے اور اداکار کے لیے بھی انتہائی اہم ہو سکتا ہے، کیونکہ فلمی صنعت کی جانب سے اس بات کا اعتراف ہے کہ آپ کسی نہ کسی اعتبار سے منفرد ہیں.
برینڈن فریزر فلم دا ویل میں اپنے مرکزی کردار کے حوالے سے بہترین اداکاروں کی دوڑ میں شامل ہیں. انہوں نے اس فلم کی کہانی میں ایک انتہائی فربا شخص کا کردار ادا کیا ہے جس کے اپنی بیٹی کے ساتھ تعلقات کشیدہ ہیں. دا بانشیز آف انیشرن فلم کے کلیدی اداکار کولن فیرل اور معاون اداکار برینڈن گلیسن اور بیری کیوگن کے ساتھ ساتھ معاون اداکارہ کیری کانڈن نامزدگیاں حاصل کر چکے ہیں. اس فلم کی کہانی کا موضوع آئرلینڈ کے ایک گاؤں میں دوستوں کے درمیان تناؤ سے متعلق ہے. کانڈن کے مقابلے میں اینجلا بیسٹ ہیں، جنہوں نے مارول کی ایکشن فلم بلیک پینتھر واکانڈا فار ایور میں معاون اداکارہ کا کردار ادا کیا ہے. بہترین فلم کی نامزدگیوں میں دا فیبل مینز بھی شامل ہیں، جو ڈائریکٹر اسٹیون اسپیلبرگ کی زندگی کے ابتدائی دور کی ڈھیلے ڈھالے انداز میں عکاسی کرتی ہے. اور جرمن فلم آل کوائٹ آن دا ویسٹرن فرنٹ 1929 میں شائع ہونے والے جنگ مخالف ناول پر مبنی ہے. اسے بہترین فلم کے لیے بھی نامزد کیا گیا ہے اور یہ بہترین انٹرنیشنل فلم کی کیٹیگری میں بھی پسندیدہ قرار دی جا رہی ہے. ایکٹنگ کوچ برنارڈ ہلر کہتے ہیں کہ فلموں اور کارکردگی کا موازنہ کرنا ایک دشوار کام ہے.
چونکہ کچھ لوگوں کو آسکر جیتنے والے ڈرامائی مناظر مل جاتے ہیں، جبکہ بعض کے لیے ایسا ممکن نہیں ہوتا. لہٰذا آپ یوں سمجھ لیجئے کہ یہ سیب یا مالٹے اور یا پھر ناشپاتی میں مقابلہ کرنے جیسی بات ہے کہ ان میں سے بہترین کیا ہے. یہ ایک پرلطف کام ہے، اسے بہت سنجیدگی سے نہیں لیں.
ڈاکیومنٹری فلموں کی نامزدگی میں حقیقی زندگی پر مبنی کچھ ڈرامے دکھائے جا رہے ہیں جن میں نوالنی بھی شامل ہے۔ یہ فلم روسی حزب اختلاف کے لیڈر الیکسی نوالنی کو قتل کرنے کی سازش کے موضوع پر تیار کی گئی ہے۔ سنجیدہ موضوعات کے باوجود آسکرز کا مقصد جشن کی تقریب منعقد کرنا بھی ہے جہاں پرستار اپنی پسندیدہ فلموں اور ان لوگوں کو سراہتے ہیں جنہوں نے یہ فلمیں تیار کی ہیں۔ مائیکو سلیوان کے ساتھ بہجت جلانی، وائس آف امریکہ۔
نیوز کی نئی اسمارٹ فون ایپ، تازہ ترین خبریں، دلچسپ آڈیو ویڈیو رپورٹس اور منفرد تجزیے دیکھیں، سنیں، پڑھیں اور شیئر کریں۔ سیٹنگز کے ذریعے اپنی پسند کی زبان کا وی او اے کی نئی ایپ میں انتخاب کریں۔ پراکسی کی مدد سے پابندیوں کے باوجود معلومات تک رسائی حاصل کریں۔ پش نوٹیفیکیشنز آن رکھیں تاکہ آپ رہ سکیں ہر لمحہ باخبر۔ وی او اے نیوز کی نئی اسمارٹ فون ایپ ڈاؤن لوڈ کیجیے گوگل پلے اور ایپ اسٹور سے۔
اور اب بات کچھ فائن آرٹس کی۔ بلوچستان کے اسحاق لہڑی گزشتہ 3 دہائیوں سے مجسمے بنا رہے ہیں، لیکن انہیں شکوہ ہے کہ پاکستان میں اس فن کو پذیرائی نہیں ملتی۔ ان کے بقول یہاں آج بھی مجسمہ سازی کو معیوب سمجھا جاتا ہے۔ اسحاق لہڑی کی کہانی مرتضیٰ زہری کی اس رپورٹ میں۔
پاکستان اور خصوصاً بلوچستان، آرٹ کے حوالے سے یہاں پہ کوئی اتنی سازگار فضا ہے نہیں، اور آرٹ میں پھر جب ہم مجسمہ سازی کی طرف آتے ہیں تو مجسمہ سازی کو تو معیوب سمجھا جاتا ہے۔ حادثاتی طور پہ یا بائی چانس مجسمہ ساز نہیں بناؤں، بلکہ میری شروع سے یہ خواہش تھی کہ میں ایک آرٹسٹ بنوں، ایک مجسمہ ساز بنوں، اور اس کے لیے پھر میں نے باقاعدہ طور پہ فائن آرٹس کی تعلیم حاصل کی بلوچستان یونیورسٹی سے۔ پھر اس دوران میں نے بطور سیٹ ڈیزائنر پی ٹی وی جوائن کیا۔ اس کے ساتھ ساتھ میں نے اپنا مجسمہ سازی کا کام بھی جاری رکھا۔ کافی کام میں نے کیے ہیں، لیکن جو سب سے اچھا کام مجھے آج تک لگا ہے یا جس کو لوگوں نے بہت پسند کیا یا جس کی وجہ سے مجھے لوگوں نے بہت محبت دی ہے، وہ عیدی صاحب کا مجسمہ ہے جو یہاں کوئٹہ میں لگا ہوا ہے۔ ایسے ہوا میرے ساتھ کہ اس سے پہلے ایک جگہ میں نے کہیں پہ رینٹ پہ لی ہوئی تھی، جب ان کو پتہ چلا کہ ہم اسکلپچرز بناتے ہیں اور مجسمے بناتے ہیں، تو انہوں نے ہمیں کہا کہ یہ جگہ خالی کر دیں۔ تو میں نے کہا کس لیے؟ کہتے جی یہاں کے لوگ اس چیز کو برداشت نہیں کریں گے کہ آپ اس طرح کا کام کریں۔ تو میں نے کہا یہ کوئی اتنا برا کام بھی نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے لوگ جو ہے ہمیں برداشت نہ کریں۔ انہوں نے ہمیں مطلب مجبور کیا کہ ہم وہ جگہ خالی کریں، اور اس کے بعد پھر ہم نے وہ جگہ خالی کی اور اس کے بعد یہاں پہ آ گئے۔ جیسے فرض کرو ہم نے ایک مجسمہ بنانا ہو تو اس کا پہلے آرمیچر بنائیں گے، پھر اس پہ جالی والی لگا کے، پھر مٹی لگا کے، پھر اس کے بعد جو ہے ہم اس مٹی کو تراشیں گے، اس کے بعد اس کی کوئی شکل نکل آئے گی، پھر اس کا مولڈ نکالیں گے، پھر اس مولڈ سے ہم فائبر یا کسی بھی مٹیریل کی کاسٹ نکالیں گے، اس کے بعد اس کو جوڑیں گے، پھر اس کے بعد ہم اس کو رنگ وغیرہ کر کے اور صاف ستھرا کر کے ہم اس کو کلائنٹ کے حوالے کریں۔ میری ایک خواہش ہے کہ میں اپنا ایک اسٹوڈیو بناؤں، اور اس کے علاوہ جو ہے ایک اسکلپچر اسکول بناؤں جہاں پہ خاص طور پہ میں اسکلپچر سکھاؤں ان اسٹوڈنٹس کو جو اسکلپچر سیکھنا چاہتے ہیں۔
اسی پر ختم کرتے ہیں آج کا ویو 360، اور پاکستان اور خطے سمیت دنیا بھر کی اہم خبروں اور دلچسپ معلومات کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ urduvoa.com پر۔ یہ سارا کانٹینٹ آپ کو ملے گا ہمارے سوشل میڈیا پلیٹفارمز پر بھی، facebook.com/voaurdu، یوٹیوب پر ہمارا چینل ہے وی او اے اردو کے نام سے، اور ٹویٹر اور انسٹاگرام پر ہمارا ہینڈل ہے @voaurdu۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، محمد عاطف کو اجازت دیجیے، خدا حافظ۔
ایڈیشن آو وزیا
نن آو وزیا
د امریکا جغ دنن او وزیر د خبرونی ډیر په خطر منوریدونکو السلام علیکم هله د چروغ جوړ او خوشاله اوسئ درنوریدونکو نن په دې خبرونه کې چې دنن او وزیر خبرونه ده تاسو ته د افغان مهاجرو پستونزو او مشکلاتو باندې خبرې کوو البته په پاکستان کې د افغان مهاجرو درنوریدونکو د رپورټونو لمخې په پاکستان کې د افغان مهاجرو سره ناوړه چلند کیږي موش په پاکستان کې د افغان مهاجرو په اوسنۍ وضعیت باندې په خیبر پښتونخوا کې د مهاجرینو په خوانی آتشه عبدالحمید جلیلی سره خبرې کوو هله د چتا خبرونه تر پایه ووري خو اوس په وګورو چې زموږ محترم میلمه عبدالحمید جلیلی صاحب پلین کړي او کنه خو درنو اوریدونکو لکه څنګه چې می ویله په پاکستان کې د افغان مهاجرو سره پناه وړه چلن باندې چې زموږ افغانان هم دا اوس هم مور سره لاس او ګریوان دي مخصوصا د هغو افغانانو ژوند چې د 2021 کال د اگست د میاشتې وروسته راغلي دي بیا هم دوی په بازي مشکلاتو باندې اخته دي نو په دې باره کې زموږ د پاکستان حکومت او د طالبانو حکومت په دې سکه څه اقدامات کړی دي او څه باید وکړي چې اکثره زموږ مهاجرین په بندیخانو کې دي او هم د اوس ځینې افغان مهاجرین چې دي هغه د وطن تستانه سوي دي افغانستان تستانه سوي دي نو دا چې دا سلسله اوس هم روانه ده او کنه په دې باره کې به هم د محترم میلمه عبدالحمید جلیل سره خبرې وکړو نو زه و محترم عبدالحمید جلیل ته سلام وایم او بیا شرح لاست درته وایم محترم جلیل صاحب تاسو په خیر راغلاست
دلاری زستا سو محترم رادیو او دیدون که تخم سلام و نیکشید
کور مودان محترم جلیلی صاحب لکه څنګه چې مخکې هم ویل در رپورټونو لمخې په پاکستان کې د افغان مهاجرو سره ناوړه چلند کیږي خو موږ په پاکستان کې د افغان مهاجرو په اوسنۍ وضعیت باندې البته مخصوصا د هغو افغانانو ژوند چې د 2021 کال د اگست میاشتې وروسته راغلي دي دا به ستاسو سره وڅېړو نو مهرباني وکړئ د افغانانو افغان مهاجرو وضعیت په پاکستان کې په څه ډول دی
لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده موږ بار ویلي دي چې دلته مختلف قسمه مهاجرین ژوند کوي تقریبا د 40 کلونو دلته مهاجرین ځای شوي دي او پاکستان حکومت د هغوی میزباني کوي چې په هغې کې یو تعداد داسې دي چې هغې ته د یونیکسیار ادارې لخوا نه کارتونه ورکړی شوي تر 14 لکو پورې واره تقریبا اسو به حال دي افغانستان او پاکستان حکومت لخوا یو میکانیزم جوړ شو د ای سی سی په نامه کارونه ورکړی شو هغه هم ښه دي اوس مشکلات نه لري له بده مرغه مشکل هغه بېداد مهاجرینو ته زیات دی چې هغه د 2020 کال د اګست میاشتې د پنځلسم ویروس تا په مختلفو لارو په مختلفو طریقو پاکستان ته راغلی دي او دلته په پاکستان کې په مختلفو ایالتونو کې میشته او په دغه ډول مهاجرینو کو بیا ځانګړي ډول هغه مهاجرینو ته ډېر مشکلات دي چې هغه په سند ایالت کې اوسیږي او په بلوچستان کې اوسیږي او یو تعداد په پنجاب کې اوسیږي لیکن دا هغه مهاجرینو ته خبر په پښتونخوا کې په هغه ډول مشکلات نشته لکه څنګه چې په سند ایالت کې د کراچۍ په ښار کې د حیدرآباد په ښار کې او همدارنګه د کوټي او خوشانور مناطق کې
د جلیلی صاحب او بخشي ولې د سند په ایالت یا د پنجاب په ایالت کې دغه مهاجر یا افغان مهاجر دلته ژوند یې څه سختي علت یې څه دی
یو موضوع خو دا چې زوم چې دا چې زیاتره تعداد هغه مناطق ته تللی دی او او زیاتره تاسو ته معلومه ده چې د سپین بولدک د لارې دی په غیر قانوني ډول باندې هغه مناطقو ته رسیدلی، نو مشکل هلته زیات دی. او خو من هیڅ مجموع دا د پاکستان د حکومت پالیسي ده که هغه په هر ایالت کې وي، دا د حکومت پالیسي ده چې هغه د هغه مهاجرینو سره چې هیڅ ډول اسناد نه لري په پاکستان کې نشتي، هغې سره سختي کوي. دا سختي د مخکې نه بېساري ده. دا ډول مهاجرین نیول کېږي، دغه ډول که زنانه وي که ماشومان وي که سپینګیري وي که مریضان وي، دغه ټول نیول کېږي او دغه ټول په دغسې مناطقو کې په زندانونو کې شپې ورځې تېروي، هغه ځورول کېږي او هغه یو تعداد بې ته وي چې وخت یې تېر شي او هغه به دغه کېږي. د دې اصلي علت دا دی چې یو خوا نه پاکستان حکومت وایي چې موږ له پخوا څخه دلته د ډېرو مهاجرینو میزبان یو، او زموږ اقتصادي حالات او همدارنګه امنیتي حالات د دې جوګر دی چې نور مهاجرین موږ دلته قبول کړو. او د دې په اساس باندې دی په دې خن مهاجرینو باندې یو قسم زور راولي، تکلیف راولي، تر څو چې په زوره دا موضوع میډیا شي او داخل د افغانستان کې چې کوم خلک بیا غواړي پاکستان ته لاړ شي، دا تاثر انتقال کړي چې نور پاکستان ته د تللو کوشش ونه کړي.
بله جلیلی صاحب، تیر هفته تاسو ته معلومه یې چې امریکا هم ویلي و چې موږ د افغان مهاجرینو په اړه خبرې کوو، چې هغه د 2020 کال د اګست د میاشتې وروسته هلته ورغلي دي، نو دا ولې امریکا دا غوښتنه کړې ده؟
یو موضوع به کې بل هم شته، ما غوښتل چې دویم بخشم مهرباني وکړئ. دویم دا ده چې پاکستان حکومت، تاسو معلومه ده چې په تېر څلوېښتو کالو کې یو خواته کې میزبان و د دې مهاجرینو، خو بل خواته انټرنیشنل کمیونټي سره یا ملل متحد سره او دنیا ته د مهاجرینو په اړوند باندې یو تعامل کړی، او د دې تعامل په مقابل کې پاکستان حکومت ډېر امتیازات هم ترلاسه کړي. کوم ډلې مهاجرین چې ما خود د دې په حق لباندې مهاجر دي، پاکستان حکومت له پخوانه امتیازات حاصل کړي دي، اوس هم ډېرې پروژې دلته موجودې دي، خو یو قسم ته دا تاثر هم ورکول غواړي چې نړیوال دی راشي او په دغه بخش کې موږ سره کومک او مرسته وکړي. په دې اساس باندې د روس یو تقریبا د دغې موضوع نه تقریبا یو نیم کال وروسته د امریکا هېواد هم د پاکستان سره تیر هفته ویلي چې موږ د دغه مهاجرینو د وضعیت په اړه باندې خبرې کوو. دا هغه مهال وشو چې د نړیوالو بشري حقوقو کنوینسیونونو او همدارنګه میډیا د دغه مهاجرینو سره د بد سلوک ډېر خبرونه خپاره کړه، نو دا همدغه ده چې د امریکا د حکومت د بشري حقوقو په اړه باندې یو خاص مینډیټ لري، او په دې اړه باندې د پاکستان حکومت سره د خبرو د پیل اعلان وکړ.
بله کورمادان ډیر مننه محترم عبدالحمید جلیلی صاحب. جلیلی صاحب، حکومتونو ته څه پکار دی ستاسو په نظر؟ هغه که د پاکستان حکومت دی او که د طالبانو حکومت دی؟
دوست دری جهات دی چې هغه په دې اړه باندې مسؤلیت لري، یو انټرنیشنل کمیونټی ده یا دنیا وال دی چې د مهاجرینو په اړوند باندې باید لکه څنګه چې د یوکرین مهاجرین په خپل اولویتونو کې نیولي دي، او لکه څرنګه چې د یمن او همدارنګه د سوریه مهاجرین په خپل اولویتونو کې نیولي دي، په دغه شان د یو ځل بیا د افغانستان دغه مهاجرینو ته چې مختلفو هیوادونو ته کډوال کېږي په خپل اولویت کې ونیسي او دا د شاته نه غورځوي. دویم مسؤلیت چې دی هغه د پاکستان حکومت راځي، چې پاکستان حکومت لکه څنګه چې نور مهاجرینو سره پخوا یې ورسره مرسته کړې ده، حکومت یې کړی دی او میزبان و دغه مهاجرین، دا تعداد مهاجرین په هغه منوال او په هغه اندازه زیات نه دي. په دې اساس باندې دغو مهاجرینو سره د نړیوالو قوانینو او کنوینسیونونو او پروتوکولاتو په نظر کې نیولو سره یو بشري تعامل وکړي، او د دغه مهاجرینو مجبوریتونه دې په نظر کې وساتي، لکه څنګه چې نور تعداد مهاجرین په سی سي کارډونو کې ثبت او راجستر شوي دي، او هغه دې هم ثبت او راجستر کړي او د پاکستان کې د اوسېدو حق ورته ورکړي شي. درېیم کوم جهاد چې دی هغه د افغانستان وسنی چارواکي وسنی حاکمان دي. لبه د مرغه د افغانستان وسنی چارواکي داسې تقریبا یو روخانه میکانیزم د دغه مهاجرینو په اړه باندې نه لري. د تیر کال راهیسه تقریبا په دې اړه باندې موږ داسې یو روخانه پالیسي یا ستراتیژي په نظر نه راځي چې د دغه مهاجرینو په اړه باندې د پاکستان حکومت سره خبرې وکړي او یا دغه ستراتیژي اعلان کړي. هغه ستراتیژي چې په داخل د افغانستان کې د دغه افغانانو مخه ونیسي چې هغې افغانستان ته لاړ شي، په دې عقلمانی څه اقدامات شوي دي. او د هغې نه په دویم قدم کې دا چې دوی پاکستان د حکومت سره په دې عقلمانی څه مذاکرات کړي دي او پاکستان حکومت سره په دې عقلمانی په کوم میکانیزم او په کومې ستراتیژۍ په اساس باندې دلته مذاکرات کړي. تر اوسه پورې د دوی کوم رسمي هیئت راغلی دی چې د دغې چارواکو سره خبرې وکړي او یا د دغه فقط یوازې د کنسولګریو او یا د سفارت د اول سکرتر یا دویم سکرتر په حیثیت باندې دا موضوع نه کیږي چې د پاکستان حکومت سره ډیل شي، بلکې افغانستان حکومت دې دا د خپلو اولویتونو کې ودی ونیسي او د دغې خلکو د ساتنې په خاطر باندې او د دغې خلکو د حقوقو ورکولو په خاطر باندې جدي اقدامات وکړي.
بله، کورمادان سستخه جلیلی صاحب، همدا اوس زموږ یو افغان مهاجر نه پیژم چې زادران صاحب ټلیفون کړی و چې دی په کراچۍ کې اوسېږي او دی وایي چې د افغان مهاجرونو د ستونزو څخه یو هم هغه د دوی صحي ستونزه ده، د دوی د روغتیا په برخه کې. البته چې دی په آزاده یا داسې هسپتالو ته روغتونونو ته نسي تللی، د دوی سره دوی بیریږي چې دوی و شفاخانو ته یا هسپتالونو ته ولاړ سي. نو په دې حساب تاسې د دغه مهاجرو په حیثیت کې څه وایاست؟ داسې یو ستراتیژي ستا بله داس او بخشي جلیلی صاحب، د دوی لپاره داسې یو خاصه ستراتیژي موجوده ده یا ستا چې دوی د هغه څخه کار واخلي؟
دو ډول مهاجرین دي. یو ډول هغه دي لکه مخکې چې ما تاسو ته یادونه وکړه چې هغه دلته قانوني اسناد لري، نو هغه تعداد مهاجرین خصوصا په ځانګړي ډول په حکومتي شفاخانو کې څه مشکل نه لري او هغوی کولی شي چې هلته خپل علاج وکړي. یوازې تقریبا د صحت کارت په ډول کوم سهولتونه چې پاکستان حکومت خپلو خلکو ته ورکړي د هغې نه بې برخې دي. دویم ډول هغه مهاجرین دي چې هغه هېڅ ډول اسناد نه لري. یقینا دغه ډول مهاجرین ته مشکلات شته، په صحیح ډول سره هغوی شفاخانو ته پخکارا یا په زړورتیا سره نشي تللی. د دې د خاطره چې د پاکستاني امنیتي مقاماتو څخه یېرېږي چې د شفاخانو نه دای ونینیسي. او داسې ډېر مثالونه شته دی چې دوی د شفاخانو نه او د دغسې مختلفو بازارونو نه او د مختلفو هغه ځایانو نه چې ډېرې کې استوګنې یا ضرورتونه لري دغه ځایانو نه دا مهاجرین نیول شوي دي او هغه په زندانونو کې اچول شوي دي. بنان تر څو چې افغانستان حکومت او پاکستان حکومت په دې اړه باندې رسمي یو میکانیزم باندې کارونه کوي او دواړه هیوادونه په دې ارتباط باندې یو موافقې ته ونه رسیږي، دا مشکل و دوام لري.
بله کورمادان، تاسو وایئ چې د پاکستان حکومت او د طالبانو حکومت چې په دې سره کې یو مشترک میکانیزم په نظر کې ونه لري، جلیلی صاحب د نړۍ نور هیوادونه په دې اړه ولې اقدامات نه کوي؟ دا موضوعات ولې دوی نه مطرح کوي په دې برخه کې؟ ولې د خلکو ستونزې په دوه اندازې دي چې اکثره موږ دلته د رپورټونو د حساب او د لیمو شته تلیفونونه کیږي چې ول د دوی مشکلات فوق العاده ډیر دي؟
د نړۍ هم یو قسم ته دوګونی غوندې تعامل د افغانانو سره روان دی. یو تعداد هغه افغانان دي چې مخکې د دوی سره په مؤسساتو کې په انجیوګانو کې یو قسم سیاسي پوستونه یا په پارلمان کې یا یو تعداد سره تجارت پیشه خلکو، نو هغه خلکو ته نړۍ هم لبیک ویلې او هغه خلک یې تقریبا اوس تاسو معلومه ده چې مخکې هم ځان سره خپلو هیوادونو ته ویوړو د مهاجرتونو سهولتونه ورکړو. دا پروسه تر اوسه پورې دوام لري او خلکو ته مشکل نشته دی. دویمه طبقه هغه خلک دي چې غریب خلک دي، نو د غریب خلکو په ارتباط باندې نړۍ هم لکه څنګه چې د طالبان حکومت ته شا اړولې ده په همدغه ډول باندې د دغه قسم افغانانو ته هم شا اړولې ده او دغه قسم افغانانو ته هم تعامل نه کوي. هغې مختلف علتونه دي لکه مخکې چې ما تاسو ته وویلې، یو خو دا دی چې اوس مهال د یوکرین د جنګ په اساس باندې ډېره توجه د یوکرین مهاجرین ته دا او دغې نه وروسته چې د کورونا نه وروسته چې کوم اقتصادي بحران نړۍ ته راغی یا د مهاجرینو کوم دغه چې په کیفیت چې په اروپا او د امریکایي هیوادونو ته وشو نو په دې ارتباط باندې نړۍ اوس هم محتاطه ده، لیکن تر اوسه پورې به اوس هماغه اولویت هماغه د سوریا او د یوکرین مهاجرین ته ورکړی، له بده مرغه تر اوسه پورې یوازې په لامو باندې اکتفا شوې ده او دغه مهاجرینو ته او دغه ډول مهاجرینو ته خاص اکتفا
بله. بیا مهم کور ودان ډیر مننه محترم جلیلی صاحب. یو بل خبره دا ده چې مشتم هغه رپورټونه را رسیدلی دي چې اکثر مهاجرین البته په کراچی کې دوی د باندې څخه آزاد سوي دي، دوی خلاص ول او دوی افغانستان ته ستانه سوي دي یا تللی دي، نو دا مهاجر دا یعنی آیا دا سلسله اوس هم روانه ده د دغه افغان مهاجرو؟
یو شی چې تاسو ته ذکر کوم، زیاتره خلکو یا زیاتره ادارات یا زیاتره جهتونه په هغه وخت کې فعال شي چې کله په دې پوه شي چې د یو تعداد مهاجرینو د بند وخت په ختمېدو دی او د هغې نه وروسته دوی بیا کوشش کوي چې د دغه مهاجرینو په اړه باندې هغې ته موټر ونیسي او یا هغې ته نور دغسې یو څه دغه ښکاره کړي چې خپل فعالیت خلکو ته په میډیا کې ښکاره کړي چې زمونږ دغسې مهاجرینو سره کومک کوو، دومره مهاجرین مونږ را خلاص کړو. خو دا په دغه شکل باندې نه ده، دا مهاجرینو سلسله د نیولو لکه پخوا چې څنګه وه اوس هم روانه ده. یو تعداد مهاجرین چې ونیول شي او د هغه د وخت بند او د قید موده چې خلاص شي، د پاکستان د حکومت د محکمو د فیصلې په اساس باندې هغه باید بارډر پاس شي، هغه باید لاړ شي بارډر پاس شي، نو دغه خلک مهاجرین د خپل قید د وخت د پوره کېدو نه وروسته خلاصېږي. د دغه منځ کې هیڅکله کوم مهاجر نه دی خلاص شوی، بلکې دا د خپل قید د پوره کېدو نه وروسته خلاصېږي. یو دې زی خو هغه یو خواته چې دا یو ډله خلاصېږي، بل ډله هلته دی نور راوړل کیږي او سبه کې دنه په دې جیلونو کې او بزندانونو کې موجود دی او دا سلسله روانه ده.
بله، دا خلک چې اوس دی د دې وخت پورې کیږي او دوی دې خپل وطن ته دوی د چا د خاص د دې سره مرسته کیږي، البته په تګ راتک یعنی د دې په ترانسپورټیشن په برخه کې یعنی د موټرونو یا بسونو یا څوک د دې مسؤل دي چې دوی و افغانستان ته واستوي؟
په دې وخت کې ډېر ادارات یا ډېر جهتونه یا ډېر تنظیمونه شته دي چې هغې ورسره یو تعداد کومکونه او مرستې کوي، یعنې د وکیلانو په فراهمۍ کې دې سره د پی ټی ایم ادارې یو تعداد وکیلان هم موجود دی، او خصوصا منیژه کاکړ چې په دې هکله باندې یو وکیل او فعاله ښځه به په کراچۍ کې هغې په دې هکله باندې ډېر زیارت کړی، ډېر زیات کومک یې کړی او هغه اوس هم په دې هکله باندې کومک او مرستې کوي. همدارنګه د امارت کنسولګری او د کراچی کې او سفارت هم دوه یا درې ځل داسې دغه مهاجرینو لپاره موټرې برابرې کړي دي چې دغه مهاجرین وروسته د دې نه چې هغې د زندان نه خلاص شي د سپین بولدک د لارې تر سپین بولدکه پورې ورته ترانسپورټ برابر کړی چې دوی بارډر پاس شي او هغې نه بیا خپل کورونو ته لاړ شي.
محترم جلیلی صاحب، یو بل سوال بیرته پر دې باندې راګرځو چې دا خلک ولې نیول کیږي، د دې پروسیجر په اصطلاح د تاسو په خبره په څه ډول دی، دی یعنی ولې محاکم کیږي او ولې زندان ته استول کیږي؟ آیا یوازې د دوی چې قانوني اسناد نه لري په دغه ایسه کې او که په نورو برخو کې هم دوی ته سزا ورکول کیږي؟
اصل کې د پاکستان د قانون په اساس باندې او د غیر قانوني او ماده چې 14 فارن اکټ یعنی چې دوی وته 14 فارن اکټ وایي، هر هغه څوک چې خارجي تباوي او په دې هیواد کې اسناد ورسره نیوي او بې اسنادو په دغه هیواد کې ونیول شي، نو دغه په ارتباط باندې دغه قانوني ماده په اساس باندې د محاکمه کیږي او د دې محکمې چې دی به د جج خوښه ده چې څومره دیتا جرمانه کوي او همدارنګه څومره قید و تاوروي. خو معمولا د خلکو ته چې د افغان مهاجرونو کیفیت ډیر زیات دی او همدارنګه په زندانونو کې د پاکستان په زندانونو کې د جیل په جیلونو چې څومره په جیل کې اوسېږي د هغې تقریبا کمیت په نسبت د ظرفیت سره زیات دی. نو بنان د زیاتره ججان او یا قاضیان کوشش کوي چې دا دوه یا درې میاشتو په شاده خلکو ته جزا ورکړي او د دغه دوه یا درې میاشت نه وروسته به افغانستان ته ډیپورټ شي. هر څوک چې بل هېواد یا هغه خپل هېواد ته ډیپورټ کیږي. بنان زه فکر کوم چې د نورو دغه په اساس معنی دی یوازې دا چې دغه خلک قانوني اسناد نه لري د قانوني اسنادو په ملرو لورو په جرم باندې دیني ولکېږي او به د زندانې کېږي او دوی به بارډر پاس کېږي.
بله 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 ستاسو کور ودان زموږ یو پښتنې نوري همستا محترم جلیلی صاحب. تاسو ته معلومه ده محترم جلیلی صاحب چې د اگست 28 د 2023 کال د اگست میاشتې وروسته چې افغانان مهاجر سوي دي نه یوازې په پاکستان ته بلکې و ایران ته و ترکیه ته و نورو اروپایي مملکتونو ته امریکا ته خلک مهاجر سوي دي او دوی اکثره د خپل اولادونو د تعلیم او تربیه په خاطر باندې دوی دا مشکلات پر ځان باندې وړي او دوی نور مملکتو ته مهاجر کیږي یا پناه وړي. په پاکستان کې چې دا ډول کورنۍ درغلي دي او هغه ماشومان ورسره دي او دوی د دوی هدف هغه نجونې چې په افغانستان کې نن ورځ اکثره د مکتب څخه ده محروم دي او د مکتبونو نسته مکتبونو پر بند سوي دي او ځوانان د تحصیل لپاره الته درځي. د هغه لپاره داسې یو خاص لار سته چې دوی ته یو خاص امتیاز ورکړي چې حکومت البته د پاکستان حکومت په دې برخه کې د دوی سره کومک وکړي.
خو بخښنه په دې حق نه مانی وکړه او دا یو اساسي خبره ده چې اول خدا دې چې د اوسنی چارواکو په افغانستان کې دا مسؤلیت کې چې موږ له دا اوسې لري په دې حق لمانه تحقیقات د چا وړي خلک دي. معلومه خبره ده چې خلک ډېر لتون نه چیزي او علت یې وکي همدا دې چې هغه تعلیمي سہولتونه د زمون خويندو ته زمون دردانو ته په داخل د افغانستان کې نشته دي. اوس یو سره د دې چې نور علتون هم شته یو علت یې بدایوي چې لکه څنګه چې د طالبانو حکومت په اوله کې ویل چې یو عمومي آفته د تر یو څه اندازه پورې به تطبیق شوي خو ډېر زیات په ډېرو مناطقو کې دا شی تطبیق نه شو. خلک ونیول شو وځورول شو ووژل شو د هغې ته اذیت ورسېده. دویمه دا چې تعلیم یافته طبقه یا قشر زموږ د خاطر هغه یو تعداد زیاتره هغې بېکاره شو د هغې د خاطر کار نشته چې هغې ژوند وکړي د هغې د خاطره خو خېټه خو تاسو ته معلومه ده چې کورنۍ نفقه غواړي خېټه ډوډۍ او څښاک غواړي په دې اساس باندې د هغې د خاطره دا زمینه برابره نه ده. دریمه چې کومه اساسي خبره چې تاسو ورته اشاره وکړه د تعلیم مخه موضوع ده. دا به چې اوس زیاتره افغانان غواړي چې د هغې لورګانې هغې په پوهنتونونو ووایي هغې نوي تعلیمات وکړي هغې د نوې دنیا سره ځان په رقابت کې ویني چې باید رقیب شو تر اوسنی حالات وګوري نوې دنیا اوس بدله شوې ده. بنان له بده مرغه په افغانستان کې ټول هغه پوهنتونونه د نجونو په مخ باندې تړلې دي او زیاتره افغانان چې یو تعداد ما ورسره خبرې کړې دي او مختلفو ځایونو ته راغلي یقینا چې یو څه اندازه اوسط اقتصاد هم لري. دا یو غټ علت هم هم ده چې هغې د خپلو اولادونو د تعلیم په خاطر باندې نورو هېوادونو ته ځي. امریکا وزارت تللي ده پاکستان ته ځي زیاتره راغلي دي ایران ته زیاتره ځي ترکیې ته مهاجرین اروپا او امریکا او دې هېوادونو ته ځي.
بله 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 واقعا دا ډېره سخته ده. اکثره و کورونا تم ډیره سختې چې دوی په دغه مشکلات پر ځان باندې وړي او بیا د خپل اولادونو په خاص ډول د خپل لونو په خاطر باندې د عالی تحصیلات په افغانستان کې دادی هم په د شپږم صرف ته بیا تر فاکولټي پورې او تر پانتونونو پورې د شوزو پر مخ باندې نو په دې خاطر دا ډیره لوی ستونزه ده. محترم جلیلی صاحب، تاسو وا خپل هغه مهاجرو خويندو ورونو ته ستاسو توصيات څه ده چې دوی په اصطلاح د پاکستان او ایران او نورو مملکتونو ته دوی ځي، دوی د کوم لارو څخه کار واخلي او څه وکړي؟ هغه د دې مشکلات څنګه حلېږي چې دوی فرضاً د پاکستان ته درځي او څنګه وکیل بارډرونه تاسو ته معلومه دي چې د بولدک لار اکثره باندې د نور لارې باندې مریضان دي، مشکلات دي، د دوی دغه مشکل به څنګه حل سي؟
لومړی ما خو درته وویل تاسو را ویل چې لومړی د هغه خلکو مسؤلیت دی چې افغانستان کې نن حاکمان دي،
بله،
چې د خلکو مشکلاتو ته جدي توجه وکړي، د دنیا واقعیتونه په نظر کې ونیسي او د اسلامي اصولو په اساس باندې فردي افکار او ډله ییز افکار په خلکو باندې په جبر باندې تحمیل نه کړي او هغه واقعیتونه په نظر کې نیولو سره د خلکو مشکلات حل کړي. دوهمه دغه خلکو ته هم دا تقریبا مشوره ده زمونږ چې دی تر هغه وخته پورې چې څو قانوني اسناد نه برابر کړي تر هغه وخته پورې دې کوشش نه کوي چې هغې نور هیوادونو ته لاړ شي. یقینا مونږ په دې پوهیږو چې د نجونو تعلیم دروازې تړل دا او د نجونو عدم تعلیم دا یو غټه تراژیدي ده چې په هیواد کې موجود ده، غټ ناورین ده چې په هیواد کې موجود دی. چې کله د هیواد نه د تعلیم په خاطر باندې یا د نور ملحوظاتو په اساس باندې د خپل هیواد نه راځي دلته بیا تاوان چې دی ونیول شي، دی دلته تقریبا په بندیخانو کې واچول شي، زنانه تی بیل شي، نارینه تی بیل شي، ماشومان تی بیل شي، مریضانو ته توجه نه وي، دغه تاوان په نسبت دغه تاوان سره زیات دی. نو بینان دا چې زه متاسفانه وایم چې اوس افغانان په دغه ډول کې مقایسه او مقارنه نه کوي چې ښه انتخاب کوي که خطر انتخاب کوي، بلکې په دې کې هغه مقایسه او مقارنه کوي چې بد انتخاب کوي که بدتر انتخاب کوي. بیناند مونږ پوهیږو چې عدم تعلیم د ښځو یا اقتصادي مشکلات یا دغه نورې موضوعات دا بد وي او دا کیفیتونه به په داخل افغانستان کې وي، خو دا چې بیا دلته په بندیخانو کې ولوېږي او لکه ایټالیا غوندې بهرونو کې د دې زمونږ ځوانان هلته غرق شي، د مایانو په غرق شي، یا په د دنیا په بارډرونو کې هغه د دنیا د بارډري د سرحدي فوزونو لخوا نه وویشتل شي یا ووژل شي، هغه تاوان به د هغې نه زیات وي. بینان کوشش دی وکړي چې قانوني لارې دې اختیار کړي او د قانوني لارو په اساس د دوی خپل مشکلات حل کړي.
ستاسو کور ودان ډېر ډېر مننه محترم عبدالحمید جلیلی صاحب په خیبر پښتونخوا کې د مهاجرو نو په خوانی آتشه. ستاسو کور ودان ستاسو د معلوماتو څخه چې زموږ اوریدونکو ته مو ورکړل کور ودان قدر مون اوریدونکو زموږ د خبرونه په همدې ځای پای ته ورسیده. ستاسو ټول څخه مننه چې زموږ خبرونه اوري. په لاندې وخت کې به تاسو ته د روایت امروز خبرونه پیل سي او وروسته ستاسو ژغ پروګرام دی چې د خبرونه مهروي. نو تاسو ټول په خدای سپارو، شپه ورځ مو په خیر.